أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبري کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو عبدالعظیم صفای. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبري وکړو.
تاسو ته د ازادي رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته تاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسیږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي، یو د اخلاقي جنبې له وجې او بل د قانوني او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفوي. اول دې ترازو چې واجبیت څه شی ده. په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجبه ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسئولیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هر اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لوڼې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده. او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي، دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده. او دا په اولادونو باندې ده، البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسیږي په فامیل کې، هدف مې د لوڼو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواخي او خسر مسله مطرح کیږي، په دې موضوع کې خواخي او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواخ او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حراميږي، نو دا په دې معنا ده چې خواخ او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد نکاح کوي، د ځوان لپاره د مور پلار حیثیت لري او د نکاح ور سره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد نکاح کې، دغه حراموالی په عقد نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواخ او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زمونږ په هیواد کې، افغانستان کې بالخصوص، دا عرفي جنبه لري، اخلاقي جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، تاکیدن وایم، که چېرې مور پلار یې ورسره ګډ اوسیږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمتې، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي. بل خصوص کچیر دغه مور پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي یا دوی په کولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواخ خسر سره او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستۍ دا د میرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په میرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې میرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومکړي او خاوند ته وایي چې زه دا نشم نشم کولای یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپل تر سره کی او یا نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه تر سره کی. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقی موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته د شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدگی وکړي، که هم په هغه کور کې د فامیل خدي دي، د خواښو خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت یې ترسره کړي او دا خدمت یې وکړي ورته.
بله استاد، په یو شمېر کورنیو کې لیدل شوي چې د کورنۍ مشران چې خواښو خسر دي له خپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه له خپلې لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا رواداري په خپله لور لرئ، په انګور یې نه لرئ، بیا تمه لرئ چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوئ چې خواښو خسر ته څه کول پکار دي، له انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ورباندې، او راغلی ده، واده شوې ده، خپل خسر کړی هلته، د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښ یې وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقن او عرفن دا قبول شنی مسائل دی، دا باید ورسره اخلاقن او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې، خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقن او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګورې چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي، یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقن او شریعتن دا واجبه ده د خواښ او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیندو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. کچیرې یو کورنۍ باسواده وي، کچیرې یو خواښ باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل مونږ کولای شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښ او د خسر او د انګیندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصله ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښ خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمیر کې البته زوم هغه د خواخي خسر حق حدا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوری تر ډیره پوری اړه لري، خو یو شمیر بیا دوی نو هغه خواخي خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. داسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې؟
دقیقا خوافی خسر او استادان دا هر دو کشور دی چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري، دوی په یو ځوان باندې، په ازوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خوافی خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري. یو ځوم کله چې واده کوي، کله چې خپل ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو ده ته دغه خواخي خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا معنوي مور پلار یې ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند دی ورته دغه خواخي خسر یې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسائل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسائل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي، دا مسائل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل چاته په عقد نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواخي خسر تا ته د مور پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته، خپل مور پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواخي خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی ولري. دا زوم د هغه کور یعنی د خواخي خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي، که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوښي دي هغه خویندې ورونه ویل کېږي، او که خواخي خسر دي هغه معنوي مور پلار یې ویل کېږي، نو هغه سې درناوی چې خپل فامیل ته یې کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواخي خسر حق هغه که د نګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبته لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخي د خسر ترمنځ، یا د زوم او د خواخي د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي، یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده، نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي. ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې، دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه، اخلاقي فقر منځته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تشریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی، که هغه خواخي خسر دی، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي، او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامنۍ کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ کنه یعنی دونه مشي دي، زمونږ افغانان دې نه ملامتوم، مشي دي بته خراب ذهنیت لري. آفرین دې دوی چې اوس هم ډیر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډیر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډیر ښه پر مخ بوزي او ډیر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، که دې ته راسو چې خواښي خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند کدي زوم لخوا وي که د انګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي او دا هیڅ ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یاستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو وویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي، مثلا کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپلې ټولې خوشحالیانې، دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قربانۍ. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند دې وقف کړ، خپله ځواني تېره کړه او خپله انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولی. هیڅ څوک په دې نه دي توانېدلی چې زمونږ پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل وجیبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښې خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چاته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم هم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښې خسره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړ، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړ، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښې خسره مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده، خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره مونږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسائلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زمونږ جامعه هم باسواده شوې ده او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائلو باندې بحث کیږي او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم، همدغه انګور بالاخره خپله خواښي کیږي، خپله خسر کیږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بریبي، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بریبي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې له یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور و پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترینه حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبرې وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیرونکی عبدالعظیم صافی تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ساتم د خار خلق د بوتانو سوداگر دی چپن پوشو خمارانو سروسی دادا غرو پختان سمرا و زلور دی وقت بلگی چی برن د کابل خلما دیر خویونا می اوس هم د پی خور دی انتو چشوی زور ورا دہجری یاران دی مانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو خاری مام سر جوڑ نو هو ملنگ دا خاری مام سر جوڑ نو هو ملنگ دا خاری مام سر جوڑ نو هو ملنگ دا خاری مام سر جوڑ نو خوزما دوان نزدے کنڈی والا
د آزادی میلما
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو میلما مو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د عملګرو په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه آسانه نه موندل کیږي کتابتونونه جوړ کړي او د لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه اسمت ساروان یم او میلما مو طارق وزیر دی. د لبنانی زده کړې په خوست کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالی شوی دی. له ده څخه مې وغوښتل چې لومړی د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هرې ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنې دغه د لومړنۍ اړتیاو څخه یې که وګولو غلطه به نه وي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلي یوه مشهوره خبره ده، وایي تاسو کتابونه لرې پرتو سیمو ته یوسئ ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي، او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا دا همغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو تر څو کتابتونونه پرانیزو. همدا کار مو د 1999 کال د سردار میاشت کې یو څو ملګرو را پیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بېلابېلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي، او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو، تر څنګ دغه لړۍ تر خپل وسه تر نورو ولایتونو هم وغځوو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې، او بعد لغې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست موساخیل ولسوالۍ کې.
په لومړنی کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنې پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کیږي دغه بهیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي، او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا 15 ملګري یو خواوشه 150 پورې چې خپله میاشتنی پنډ راټولوو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بېلابېل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس له مخې مرسته کوي تر څو د دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثر کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي وي، یا د کوم څه ته قایل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي، نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاسته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده، او په خپل هم دغه د ځوانانو ذوق ته هم کتلې دي چې کوم موږ اخیستې دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا څه دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بېلابېلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس، تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونونه لري، په هر یو کې څومره کتابونه به وي؟
د 500 نیولې تر 1500 پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي، او وروسته کتابتون مساخلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکڼو سیمه او د نادر شکور شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له 500 رانیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونه 1500 لري او د بقې د 0500 ترمنز لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړی دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، لغوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګوربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی، او اوس په هڅه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه غلطه تر ډیره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري، او شخصي خو اوس مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي، نو ځکه اوس ټینګار به په دولتي لیسه کوو، ځکه کوم ګورته ځنګړی ځای نیسو نو دغه مصرف ډیریږي، نو ممکن ورته ونه رسیږو، نو ځکه هڅه کوو چې په ښوونځیو کې دا کتابتونونه پرانیستل شي، او تر څنګ بیا توصیه مو دا چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولای شي، او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولای شئ، که څه هم دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که د دوی په ګټه وي، ډېر خلک قانع کولای نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او درسره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چاته مو وړاندیز کړی، قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه دی، نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي. چاره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپل ظاهر کړی، او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه له ځینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده، یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده، نو بعضې دوی غوښتنه کړې، بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده. له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایي چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عام خلکو، خصوصا ځوانانو، علاقه مندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقه مندي ډېره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کېږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیست، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډیرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر سلو زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنی دا زموږ لپاره یو حیرانوونکې خبره هم، ځکه هلته مخکې کتابتون نه و، نو دا ډول مراجعه ورو ورو زیاتېږي د خلکو. او د ګوربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو، ډیر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي، او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولو، نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي، هغوی هم استفاده کوي. یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي، موږ له خپلو شخصي کتابونو هم خلکو ته ورکوو، تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی، نو لیولتیا یې ډېره ده.
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه هم ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي؟
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي، نو کتاب وړلی شي، او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په آرامه مطالعه کړي، ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب داسې وي چې مثلا ځینې کسان چې نوي وي، لغوی به پولیسوالۍ کې هغه د لیسې مسؤل اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي راډیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. کلمو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډېر خوښوي؟ ادبي کتابونه، نه پېژم، سایکالوجي، ساينس، کومه برخه ډېره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی، د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي. انجینر داسې د ټولنې هر برخه، مثلا هغه سندره هم وري، هغه شعر هم ولولي، نول، کیسه،
نو دا ادبی برخه چې دا د زکیلی ولتیا ډیره ده چې د ټولنې هر برخه ور سره تړلې ده. او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوجي د برخه کتابونه هم خلک ډیر په خوځه کده ورستیو کې ډیر زیات کتابونه وژبړل شو او بازار ډیر وو او بعضی داسې اثر هم وژبړل شوی دي چې ښه کیفیت لري عالی اثر دي. نو د سایکالوجي او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینوال ډیر لري او بعضی موږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړي دي اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي په خلکو کې د کتاب لوستل د میناو دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره بل له ټولنې سره او درېمه له طبیعت سره. د دې طبیعت په برخه کې ډېره بهترین خبره کوي وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نږدې په یو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي او دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم اوبه لرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي او نور خلک په هغې کې کبان نیسي د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګه موږ چې کله په خپل ژوند کې کله رضان ته ټاکو نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بلابل نظرونه راواخلو وایو ورویل ولو او بعد له هغې بیا موږ ته خپل معلومیږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده د چا خبره سمه ده. نو هغه د خپل ژوند لپاره هم لار انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی باغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی هغه به له طب سره شوق لري نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم کومه برخه مې خوښېږي یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا هم ده او تر څنګ زده کوونکي نوې خبرې د ښوونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولی شي. لپاره یوه ګټه یې دا ده چې دوی محدود نه پاتې کېږي. هغه څه چې دوی د ښوونځي په کتاب کې لولي د هغې سربېره دوی له نوي څه سره هم مخ کېږي. او بله ګټه یې ورته دا ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپله لاره دوی پیدا کولی شي او هغه څه چې دوی ورته جوړ دي هماغه کشفولی شي. مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي هماغه ته رسېدلی شي. مثلا ته بلابل کتابونه لولې نو انسان کشفولی شي چې زه څه ښه لوستلی شم یا په څه کې مې ښه سر خلاصېږي یا څه ته برابر یم څه مې خوښېږي. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا ده چې دوی په خپله خوښه د ځان لپاره یوه ښه لاره وټاکي او په هماغه کې ولاړ شي ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي نو هغه برخه بیا ورته ډېره سختېږي. مثلا ستا شوق له طب سره دی او کمپیوټر ساینس لولې ممکن ډېر درته سخت شي او به لولې خو هغه شکل چې تا طب لوستلی شو دا بیا نه شي لوستلی. نو د زده کوونکو لپاره موږ ډېر ټینګار همدې دی چې دوی بېلابېلې برخو کتابونه ولولي خورا وره متاړ شي.
او د کتاب یو بله هم دا ده چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه. زده کوونکي چې کله کتاب لولي د مکتب کتاب لولي هغه داسې احساسوي لکه یو شی چې د جبر له مخې زده کوي او علاقه ورسره نه لري. او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي هغوی ډېر پرمختګ نه کوي. هغه شاګردان چې له د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نوره مطالعه کوي هغوی بیا په خپلو درسونو کې هم ډېر پیاوړي وي تکړه وي. د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي. نو کله چې یو شی لولي یو متن لولي زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومي مطالعه یې نه وي کړې. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. بعضې زده کوونکي محدود پاتې کېږي د ښوونځیو په کتابونو کې. نو دوی د یو حافظ مثال لري د دوی سره یوازې په حافظه کې هماغه څه وي چې دوی لوستي وي خو له هغې بهر نه شي تللی. هغه زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي بېلابېل نظرونه یې لوستي وي نو هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي د ژوند په طریقه هم پوهېږي په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولی شي. نو د زکونکو لپاره دا ګټه ډیره ده، ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زکونکي په خپل ذوق مطالعه کوي، هغه څه چې خوښیږي خوند ورناخلي، نو هغه مطالعه ورته ډیره زیاته ګټوره وي. که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو فوکس وکړو، نو هغه به دا ستونزه وي چې کله کله ډیر زیات خسته کون وي او موضوعات یې هم زړه وي. استاد غزنفر یوه ډیره بهترین خبره کوي، وایي چې هغه مطالعه ستاسو لپاره لا ډیره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره لولئ، د تفریح لپاره لولئ. یو خدای چې ښه وخت ورکوئ، ډیر وخت ورکوئ چې ویل ولئ، بل هغه موضوع مو په ذهن کې ښه کینی، نو ځکه کوونکو ته مو ډیره توصیه دا وي چې دوی له ادبیاتو سره نږدې پاتې شي یا لارو پوهنې سره. دغه شیان هم د دوی لپاره ډیر مهم دي، یو خو به خوند ترې اخلي او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډیر زیات مهم دي. نو د مثلا د فلسفې برخه ده، استاد غزنفر یوه خبره کوي چې دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو او فکر ورباندې نه کوو. نو دغه برخې عموما د هر انسان لپاره مهمې دي، او که چیرې ته زده کوونکي بې انصافي مطالعه وکړي، نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید ده، نو انشاءالله له دې به بیا ژغورل شوی وي.
د نورو ملګرو په ارتباط راته وایي چې دوی اصلي کارونه څه دي او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي، د کتابتون ادارې ته، د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول، د خلکو هڅول، ډیر کارونه غواړي.
زموږ کار تر ډیره د فیسبوک له لارې روان دی، ځکه د مغه له لارې خلکو ته خپل پیغام هم رسو، او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا له موږ کتابونه وغواړي، نو د فیسبوک او مسینجر له لارې ورسره په اړیکه کې اوسو. نو طبعا ټول د انټرنیټ استعمالوي لسرسی ورته لري، ستونزه نه وي. نو دفتر خو نه لرو، خو هغه کتابونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو، نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو. او تر څنګ ملګري مو بعضې دندې لري، بعضې زده کوونکي دي، مختلف برخو کې کار کوي. نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو، هغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي. تر څنګ هره میاشت چې کومه ناسته لرو، په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي او ډېر په لیوالتیا راځي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
تاسو ناشته لري، غونډې جوړوي، خلک تشویقوي چې کتاب ولولي، دغه غونډو ته وخت پکار دی، بل دا چې تګ راتک پکار دی، مصرف پکار دی، چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي، د موټر کرایه، ډوډۍ، بل څه بل څه. دا څه رقم تاسو ترتیبوي، په څه شکل یې تنظیموي؟
دغه خپل راټولیدنه مو چې وي میاشتنی، په دې کوم خاص مصرف نه کیږي، او هغه ملګری مو دغه دفتر لري امر کې سره راټولېږي. خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري، مثلا د موټر تګراته، ځکه د ولسوالۍ لري د لاره، نو مصرف کېږي، او غونډه جوړول هم مصرف غواړي. نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنی پند موږ خپل سره راټولو، همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی، کتابونه آماده دي، نو بیا هغه پیسې د غونډې لپاره سپمو، بیا پرې کتابونه نه اخلو، او هغه کتابونه چې خلک یې راکوي په هغې تکیه کوو، او د خپل پند پیسې بیا د غونډې د جوړولو لپاره کاروو.
تاسو له خلکو کتابونه چې غواړئ چې تاسو ته وړیا درکړي د کتابتون لپاره، هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي؟
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ دی، او تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي. نو په دې ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسوو، او تر څنګ دا سوي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو، نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخ ته لاړ شي. نو د خپل احساس له مخې هغوی هم مرسته کوي. مثلا زه یو چاته کتاب ورکم، نو هغه غواړي چې دا سوي کار مخ ته لاړ شي، هغه هم خوښيږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي، ځکه دا د ټولو لپاره د خلک او څوک چې کتابونه وسپاري د غوی اکسونه پوسټ کوو.
یوازې لیکوال کتابونه درکوي، او که عام خلک هم، هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري، اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولي، هغوی هم در سره مرسته کوي؟
او دواړه برخې شته. بعضې لیکوالان خپل کتابونه چاپ کوي، نو هغه خپرندوی دوی ته چې کوم کتابونه ورکوي، د هغې نه یوه اندازه مرسته وکړي، ځکه لیکوال هم غواړي چې د دوی کتاب خلکو ته ورسیږي، او هدف یې همدا وي. او تر څنګ یې خلک هم ډېره مرسته کوي، یعنې په تکیه مو په خلکو ډېره ده. مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم مطالعه کوم او اوس غواړم چې چا سره مرسته کم تر څو نور خلک هم ورڅخه استفاده وکړي. نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي.
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته رسوي؟ ازادي راډیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسې خو بېلابېلو سیمو ته ځئ، بېلوبېلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوئ، حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوئ کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوئ، نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږئ. کومه خاطره یې که در په زړه کیږي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم. زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي، که هغه سیاسي وي، که هغه په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې، خو چې مخکې ځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، له مشکلاتو نه راتېرېږي او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسېدلی شي. او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي، که نه ځکه دکې اقتصادي مشکلات هم زیات وي او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي. نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل نو له هغه سره به ایښي وو، نو له هغه به بیا ملګرو استفاده کوله، خپلو یا د نورو ملګرو په ښار کې به چې کوم وو هغوی به هم غوښتنه کوله او دوی به ورته کتاب رسوه. دغه د ملګري مو تر دې حده له کتاب سره مینه او محبت وه چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې په کار دی، سبا به بیرته راته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړی. یعنی موږ کله کله به له موږ هېر شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې وه، ضرورت به هم زموږ، خو د هغه مینه تر دې حده وه، تر دې حده یې بلتیا وه چې یعنی چې یوه ورځ هم کتاب نه دی هېر کړی د چا لپاره چې مثلا له ما هېر شو سبا به یې درکړم، داسې کله نه دي پېښ شوي. یعنی دومره زیاته مینه ورسره وه او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته. بل موږ چې کله دا د موساخیلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانستلو نو بیا د هغې لپاره خو چې زو مستخل د خوست له ښار لرې دي، یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې ځې موټر سپیشل نیسي نو کرایه ډېره راځي، که نه بیا بل کسان ډېر وو، بعضې کسان مو اضافي هم له ښاره بیول، نو دغه خبرې وې. نو یو ملګري نه چې وروسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړی او هغه پیسې چې کومې د ورکړي وې هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وي، یعنی تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه د بهیر سره او دغه مشکلات پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست، خو د بهیر لپاره دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضې وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و، سیاسي ستونزې وي یا به نورې ستونزې وي، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ورتېر شوي دي، زغملي دي او دا حالات یې تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنې خپل کار ته یې کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وې، یا ممکن خطرناکې نه وي خلکو به ویل، خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تګ ښه نه دی، که نه ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لرې پراته وي له ښاره په ډېره فاصله کې وي یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه هم هغوی ته کړې ده او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، د غوی د پلیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ور کول، نو دغه شاین ډیر ستونزمنو، خو ملګرو ورته پراته کړی دا او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وړي او بعضې ډیرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او د هر څه تیر کړي دي هغه خپل کار یې مختبی ولې.
مدني فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو له لارې خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د ازادي راډیو میلمه.
جګړه پسې نیمه
I'm learning.